द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ټرنوریزم کو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو دا نن د زیارت پرس کال 2015 د فروری 12 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځمه او دلته واشنگتن ډی سی کې د فروری 12 نیټه د ماسخوتن 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته زاد خټک خرکلی وایم. اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته. د امریکا صدر باراک اوباما اسلامي ریاست نومي تندره وډلې پرته د طاقت رسمي استعمال اجازت د کانګرس نه غوښتلې. صدر اوباما وایي د اجازت مطلب اوږدمهاله جنگ نه دی. شروع پورس د فرانس، جرمني، روس او یوکرین مشرانو د یوکرین امن لوزنامې په اړه د خبرو اترو تیاری نیولې. په داسې حال چې یوکرین وایي روسي پلاوه به یاغیانو میزایل حمله کې لږ تر لږه 19 تنان وجلي. د افریقا نه یورپ ته غیر قانونه توګه باندې کښتۍ د لارې داخلېدونکي قریبا 300 کډوال بې درکه شوي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي د ایټلی مامورینو قریبا 110 تنان بچ کړي هم دي. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. شروع پورس د امریکا صدر باراک اوباما کانګرس نه غوښتنه کړي چې د اسلامی ریاست نومې تندروا ډلې پرضد ورته د طاقت استعمالولو رسمي اجازت ورکړي. سپینه ماڑی کې خبرو په مهال صدر باراک اوباما ویلي د دې اجازت مطلب به دا نه وي ګنې امریکا د عراق او افغانستان په شان یو بل ځمکني جګړه کې ښکیل شي. صدر ویلي د دې اجازت سره به جوګه شي چې پاخه استخباراتي معلوماتو په صورت کې خصوصي ځواکونو استعمال کول شي. دغه ممکنه اجازت لمخې به عملیات دریو کالو پورې محدود وي او ځواکونه به مسلسل ځمکني جنگ ته نه لیږي. صدر ویلي دا یو مشکل مشن دی او دا به تر ډیر وخت پورې مشکل وي. خو دی وایي ائتلاف حملو له وجې داعش دفاعي صورت اختیار کړي او ماتې سره مخ دی. د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره اداره یا یونیسیار وایي لږ تر لږه 300 کډوال بے درکه دي. په داسې حال چې دوی د کښتۍ د لارې بحر روم نه ایټلی ته داخلېدل. شروع پورز یونیسیار مشر ویلي نوي معلوماتو سره غمجن شوی دی چې ښایي د دغه حادثیاتي نقصان ډیر زیات دی. د هغې راپورونو اول نه مخکې کوم چې اول نه راغلي وو. نهې پورز د ایټلی مامورینو ویلي وو لږ تر لږه 90 افریقایي کډوال د ساړه نه مړه شوي چې د لیبیا نه یې دغه سمندر پار کولو هڅې کولې. یونیسیار وایي د ایټلی مامورینو 110 تنان بچ کړي هم دي. شروع پورز یوکرین کې خونړې جګړه روانه ده او په دغه صورتحال کې د یوکرین، روس، فرانس او جرمني چارواکو د دغې لانجې په اړه د یوې غونډې کولو تیاری کوي. دغه جګړه کې د تیر کال د اپریل میاشت راسي تر دې مهاله 15,300 تنان وژل شوي. د یاغیانو چارواکو ایمرجنسي او عملیې تر مخه د یاغیانو لخوا نیول شوي ختیز ښار ډونسک دوه کسان هغه وخت وژل شول کله چې د بسونو په یو اډه ګوله ولګېده. عسکري چارواکي وایي چې د بالتیس سره نږدې د یاغیانو حمله کې لږ تر لږه 19 عسکر وژل شوي، 28 نور جوبل دي. شروع په ورځ بیلاروس کې د خبرو اترو نه مخکې د یوکراین صدر پیټرو پروشینکو د څلورو ملکونو دغه غونډه د دغه ملک د ځواکونو او روسي پلاوه بلتون خوخو ترمنځ د جګړې د ختمېدو وروسته موقعه یو ګڼلې ده. د نایجر دفاع نومې سیمه کې یو زنانه ځانمرګي حمله کړي. په داسې حال چې مامورینو یو ورځ وړاندې د نایجیریا بوکو حرام نومې تندره وډلې له حملو له وجې بیړنۍ حالت هم اعلان کړی وو. د دفاع ګورنر یعقوبو سوماناو گاو وایس اف امریکا هوسا سرویس ته ویلي د ځانمرګي برید کوونکي هڅه کوله چې فوج باندې حمله وکړي خو یوازې ځان یې الوزولې. دفاع کې سکورونه او نور تجارتونه تړل شوي او زیاتره خلک یا خو کورونو کې دي او یا هڅه کوي چې د نایجیریا او نایجر په پوله پرتو سیمو ته ځان ورسوي. د امریکې په نارت کیرالینا یا شمالي کیرالینا ریاست کې پولیسو د دریو مسلمانانو د وژل کېدو په لړ کې یو کس نیولی دی او د مسلمانانو یو تنظیم غوښتنه کړې د کتمنو په تفتیش کې دې خبرې ته هم پام وشي چې آیا دا د مذهب په بنیاد خو نه دي شوي. د قتل په لړ کې نیول شوي شپږ څلوېښت کلن کس نوم کریک سټیون هیکس ښودلی شوی دی. ویل کېږي په انټرنیټ د سماجي رابطو په ویبپاڼو یې د مذهب خلاف بیانونه خواره کړي دي خو چارواکو په رسمي توګه د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. وژل شوو کسانو کې 23 کلن دیها شیدی برکات، د هغه 21 کلنه میرمن یاسر ابو سلحه او د هغې 19 کلنه خور رزان ابو سلحه شامل دي. د دوی مړی د نهې په ورځ د نارت کیرالینا یونیورسټي شپل هیل سره نږدې یو کور کې موندلی شوي. د چین سرکاري میډیا ژنوا خبري ادارې ویلي صدر ژی جن پینګ به سپتمبر میاشت کې د امریکا خپل لومړی سرکاري دوره کوي. د دغه سفر نیټه پس ته هغې اعلان شوه کله چې صدر ژی جن پینګ امریکایي صدر باراک اوباما سره ټلیفون د لارې خبرې وکړي. ژنوا نومي خبري ادارې د راپور تر مخه دواړه مشران د سفر لپاره مکمل تیاری باندې موافق شوي چې دغه سفر کامیاب وګرځي. د امریکا نمایندګانو ایوان د کاناډا نه راتلونکي کیسټون اکسل نومي پایپ لاین پروجیکټ منظوري ورکړي. د نوړاندې د جنوري په 19مه نیټه سینټ هم د دې منظوري ورکړي وه. دغه قانون به اوس صدر باراک اوباما ته لیږل کیږي چا ویلي چې دی به ویټو کوي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعته خبرونه ته غوږ یې. ګران اوریدونکو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعته خبرونه کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو امریکا ته، چېرته چې صدر باراک اوباما شروع په ورځ کانګرس ته یو خط لیږلی دی چې پکې یې په رسمي توګه د اسلامي ریاست نومې تندره وړلې پر ضد د طاقت استعمالولو اجازت غوښتلی دی. صدر باراک اوباما وروستو سپینې ماڼۍ کې خبرو په مهال ویلي دي چې د دغې اجازت مطلب به دا نه وي، ګنې د امریکا ځواکونه به یو ځل بیا د افغانستان او عراق په شان اوږدمهاله جنګ کې ښکېل شي، بلکې د دې استعمال مطلب به دا وي، د دې اجازت مطلب به دا وي چې پاخه استخباراتي معلوماتو په صورت کې صدر باراک اوباما خصوصي ځواکونو استعمال کولی شي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې نشروان کلندر نه.
د شورو پورې د خبریالانو سره خبرو اترو په وخت امریکایي صدر باراک اوباما وویل چې وسلوال مو په دفاع مجبور کړي او دوی تاوان اړخ ته روان دي. صدر اوباما د ترهګر ډلې داعش په خلاف د کانګرس نه هم هغه رنګه منظورې تمدار دي لکه څنګه اختیار چې کانګرس په عراق او افغانستان کې د هغه وخت صدر جارج دبليو بوش ته ورکړی وو. دا یادونه وړ ده چې کانګرس ته لیږل شوي خط کې صدر اوباما ویلي دي چې دته دې د داعش په ضد د جګړې رسمي اختیار ورکړي شي او دا چې دې سره به د صدر بوش د وخت د کانګرس هغه اختیار یا اجازت نامه بیرته واخستی شي د کوم دلارې کې صدر له په عراق کې د جګړې اختیار ورکړي شوی وو. صدر اوباما میډیا سره د خبرو اترو په وخت نور صدا سوای صدر اوباما وایي کانګرس ته چې کوم قرارداد د منځوري لپاره لیږل شوی دی په هغه کې دانشته چې ګنې امریکایي فوجیان به عراق او شام ته د مزګنی جنگ لپاره لیږل کیږي او د جنگ اجازت به هم هغه رنګ نه وی لکه څنګه چې په عراق او افغانستان کې ورکړی شوی وو. صدر اوباما ګنی امریکا منځنی ختیځ کې یو بل اوږدمهاله جنگ کې پریونځي او دا هم ویل چې دا ضروری نه ده چې ګنې وسلوالو ته ضرور ماتي ورکړي. د غرنګا د دې نوې مجوزه اجازت نامې تر مخه صرف د درو کالو لپاره د جنگ اجازت ورکړي شوې ده. صدر اوباما ویل د دې نوې اختیار تر مخه به دته دا اختیار ورکړي شي چې د ضرورت په مطابق به د وسلوالو خلاف کاروایی کولی شي. صدر اوباما یې نور تفصیل صدا سي ویلو
about a gathering of ISIL leaders and our partners didn't have the capacity.
صدر اوباما د نوې اختیار استعمال په اړه وویل چې د سربا داوشي ک چر استخباراتي معلومات ملو شي چې د داعش مشران په یوځای کې راجم دي او امریکایي اتحادیان په دوی د حمله صلاحیت نه لري، نو موږ به د دې لپاره تیار یو چې خپل خصوصي عسکرو ته خصوصي ګام پورته کولو امر وکړو، ځکه چې زه دانه غواړم چې تر هغه دی دومره په آزادۍ سره ژوند کوي چې راجم کیږي او غونډې دی کوي. کانګرس کې د دې قرارداد منځوري ورکړي نو صدر اوباما تبا د صدارت مودې ختمېدو او بل صدر تبا د یو کال پورې د جنگ پاړه حکم کولو اختیار ملو شي. البته راتلونکي صدر د مسلې ته بیا کتنه کولی شي. نوې جنگي اختیار کې صدر اوباما غواړي په کلو مټ سره د اوږدمهاله نوې جنگ مخاوني سي. صدر اوباما ته د نوې جنگي اختیار لپاره په کانګرس کې د دوانو سیاسي ډلو مرسته پکار ده، خو د مزکه دلارې د فوزي جنگي اجازه په سر تمه ده روانه اونې کانګرس کې خ سخ باسو شي.
تاسو وایس اف امریکا
ډیو رادیو اوري.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعته خبرونو ته غوږ یې. ګران اوریدونکو اوس تاسو پام راګرځو یوکراین ته، چېرته چې د جګړې ختمولو لپاره کومه چې تیر کال اپریل میاشت راسي شروع شوي ده او پکې اندازو تر مخه 5300 وطنان وجلې شوي دي. د دغې جګړې ختمولو لپاره او یو پر امن حل راوستلو لپاره د جرمني او فرانس لخوا چې کوم وړاندیز شوی دی په هغې باندې د څلورو ملکونو یعنی روس، روس، یوکراین، جرمنی او فرانس بیلاروس کې خبرو اترو تیاری نیولی دی. په داسې حال چې د یوکراین لخوا ویل شوی دی چې د روسي پلاوه یاغیانو لخوا تازه حمله کې لږ تر لږه 19 عسکر وجلې شوی دي. تفصیلات اورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې وکیل خان نه.
د شروع پر وشوي غونډه وړاندې د یوکرين صدر پيترو پوروشينکو ویلي چې اروپאי اتحاد او د نوموړي هيواد به په دغه غونډه کې یو دریز لري. هغه لی پوروشينکو وړاندې د سلورو کامونو یعنی روس، فرانس، جرمني او یوکرين ترمنځ کې دونکو دغه غونډه د نوموړي د هيواد او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه ختمولو لپاره اخیری موخه بیان کړي. هغه لی پوروشينکو تیر ورځ دا هم ویلي چې چری حالات ډیر خرابېدو اړختزي نو بیا به هغه په ټول هيواد کې د مارشل لا لګولو څخه نه پشا کیږي. په اني حال کې په یورپ کې د امریکایي فورس کمانډر ویلي چې د روس واکونه په د بالسیب سیمه کې روانه جګړه کې نیخ پنیغه لاس لري. لوټنن جنرال بن هاجس تیرر وز په پولند کې د ناتو یو مرکز ته د دورې په محل ویلي چې په یاد سیمه کې د روس پوز لخوا مداخلت د دې خبرې څخه واضح ده، ځکه چې په دغه سیمه کې په ډیره درنه کچا باندې بارود او وسلې کارولې کیږي. نوموړې زیاته کړې چې هغه یره لري چې د روس په لوي یاغیانو پام د یوکرين ولکې لاندې ساحلي خار ماریوپول ته هم تل کېدلی شي. هغه له هوجز ویلي چې د روس د عسکرو درنې وسلې او جنگي سامانونه د یوکرين پولیسو را خواته پرځې دي. اخوا وایټ هاوس ویلي چې د امریکا صدر باراک اوباما هم په دې روانونه کې د روس صدر ولادمیر پوتین سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې شوې دي، چې پکې امریکایي صدر هغه له پوتین باندې زور راوړي چې د یوکرين امن معاهده کې د لاس وکړي. یوکرين او یو شمیر غربي حکومتونه تور لګوي چې روس د یوکرين په لانجه کې ګوتوخنه کوي، خو روس بار بار د دغه تورونو څخه انکار کوي. راپورونه وایي چې هم د یوکرين د مسلې د حل په لړ کې جرمني چانسلر انګلا مارکل او د فرانس صدر فرانس په هولند د روس صدر ولادمیر پوتین سره 13 اونۍ ملاقات کړي. خو د ګل پروز د امریکا صدر باراک اوباما ویلی چې نوموړي د شروع دروازې غونډې د نتیجو په تمه ده، چې روس ته به نوموړي فیصله کوي چې آیا کیف ته د جدایي غوښتونکو یاغیانو پاسون ختمولو لپاره دفاعي وسلې ورکړي او کنه.
د ډیوارډیو اوریدونکو لپاره زیری
زمونږ پرونی اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
سوف امریکا دی وراجو د ګران اوردن کو تاسو د دی وراجو سره نه در سره تخ پرونه تا وګي قدر من اوردن کو تاسو پام را ګرځو پاکستان ته د پاکستان خبر پختون خو صوبه ته کومه صوبه چې تیرو ډیرو کلونو راځي د ترهګری او د تشدد ښکار ده، خو اوس کله چې د دسمبر په 14 نیټه د تیر کال دسمبر 14 نیټه باندې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې طالبانو لخوا یو بیرحمه حمله وشوه چې پکې ګڼ شمېر ماشومان وژل شو، د دې ذمواري هم طالبانو قبول کړه. نو داسې ښکاري چې ګنې د خیبر پختونخوا په ولس کې یو شعور را بیدار شوی دی او دوی تشدد نه تنگ راغلی دی. د تشدد یو وجه د بلابلو عقیدو تر منځه چې کم د عدم برداشت یو رویه وي چې یو عقیده د بلې عقیدې خلک نه برداشت کوي. نو اوس داسې ډلې راپورته شوې دي کوم چې د عقیدو تر منځ دغه جګړې ختمول غواړي او غوښتنه کوي چې ټول عقیدې باید د خپل خپل دایرې لاندې یو بل سره پر امنه توګه باندې وخت تیرول شي. همدغه شان یو لاریون حال وړاندې کوي حمید الله په خپل راپور کې.
گران اوریدن کو دا وقت بین المذاہب کامی کمیٹے چکم گڑی دی دا بلابل مذہبون سر تعلق لرن کی مشران اغوی راغلی دی دا پریس کلب مہتا مظاہرہ کی دوی سر با خبری کو چھ دی دا مظاہرہ سر پسل باندر اور دوی گوختنی سری. اسلام علیکم جی. لابل اتزان رو پی جنے بیرہ تو ہے چھ مظاہرہ پسل کرنے
علامہ محمد شعیب صبحی چیرمین قومی امن کمیٹے بین المذاہب آنگی دا خیبر پختونخوا ذمہ دار ما. نو منگا سورج مکم دا فیصلہ اکڑا چې 21 ترمین چې کوم د قومي اسمبلی کې پیش شو نو ډېر ښه اقدام وشو او دا د ټول قوم چې کوم دی بلو او د قوم خلک د ټول قوم یو خواهش وو، لیکن بدقسمتي دا وا چې قومي سپریم کورټ آف پاکستان تاسو کسانو درخواست ورکو وکیلانو چې په دې کې کوم دی دا سټاپ کړی شي. نو دا انتهایی ظلم دی ځکه چې زمونږ دا ماشومان 143 ماشومان سره مخکې کوم دی شهیدان شو، خویندې میندې پاکي شهیدان شو، استادان شهیدان شو. دا شکارپور واقع جیرا لپاره کې کسان چې کم دې ټول شهیدان شو قصور سو جرم سو کم جرم کړو دا جرم سو کړو نو په دا جرم کې دغه دهشتګرد دومره حد ته رسیدلی دي چې هغه سو کم نه پریدي دا دي ظلم خلاف پاکستان کې ټول عوام متحد شوی دي او موږ سپریم کورټ چیف جسټس ته موږ دا وایو چې فوري تور باندې درخواست نمټاو کا دا کم دې ختم کا او ملټری کورټ اختیارات وکړي چې دا دهشتګرد چې کم دې پانسي تختې ته ورسی
دا وخت موږ سره د مسیح مذہب منن کې چې کوم خلک جام ولار دي تاسو راته وایي تاسو غوښتنې څه دي تاسو مرغ لري د احتجاج لا نوم راته لول وایي
او زمان سلیم رضا دی جی قومي امن کمیټي مینارټي وینګ مسیح برادی خیبر پختونخوا وایس چیئرمین مونږ دلتا غون شو دي دا بارا اسمبلی کې چې کوم پاس شو دي مونږ هغه فیور کې دانن اکټه شو دي چې زیبان دي کم کم کسان کم کم خلکو دے درخواست ورکړي دي کورٹ کې کہ دانا مونو اسمبلی چے پاس شوی دی پاکستان آرمی پبلک سکول کے سائنے شوی دی دا زم کمزوری دی اور زم گئے چرچ کے شوی دی سانیا خار کی دام کمزوری دی دا با فیصلہ عدالت چے آرمی والا دے کنا دا با انشاءاللہ سزا ور کی دی خلق
مہربانی
تھینک یو ویری مچ تھینک
یو الحمدللہ وائس امریکہ ڈیو ریڈیو پہ خبر
که غواړی د خبرونه کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-003
وایس آف امریکا ڈیوا راجو دگران اور گن کو تاسو د ڈیوا راجو سہارانه در ساتخ پرونو ته وګه د ڈیوا راجو سہارانه در ساتخ پرونو کې تازه خبرونه راپورونه عمر کې اوره خودی تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو کې خصوصي توګه د برتانیا او د امریکا وتری ورسپانو کې کوم مهم موضوعاتو باندې مقاله راپورونه او سړنه چاپ کیږي د مطبوعاتي کتنه کوي د ڈیوا راجو زمونږ همکار مختار خلیل
د امریکی نینسی ډوپری نومې یوې زنانا په لومبی ځل په کال 1912 کې د افغانستان په خاورا قدم کېښودو. دې د کال 1912 نه تر کال 1970 پورې د افغانستان د تاریخ مطالعه وکړه. د نینسی ډوپری عمر دا وخت 80 کاله دی او دا په دې خوړلي عمر کې هم په کابل یونیورسيټي کې د افغانستان د مرکز د ډایرکټرې په حیث د افغانستان او د افغانانو په خدمت کې اخته ده. د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ نن په خپل غنا کې افغانستان کې د نینسی ډوپری د کارونو په باب یو تفصیلی خوندور رپورت خور کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې د کال 1980 په شروع کې افغانستان ته راغلي امریکایي زنانه نینسی ډوپری نن هم د افغانستان د تیرو تقریبا 80 کالو د تاریخ یو ژوندۍ پاڼه ګڼل کیږي. نینسی ډوپری افغانستان کې تیر کړی خپل ژوند کې ډیر اهم واقعات په خپل سترو ګولیدلی دي. په دې کې د افغانستان د بادشاه د جلاوطنۍ، د مختلفو انقلابونو راتلو، د شوروي روس د زورګیرۍ، د طالبانو د دورې حکومت او بیا د دوی د حکومت د ړنګېدو او د امریکانو جنگي فوجونو افغانستان ته د راتلو واقعات شامل دي. نینسی ډوپری د القاعده حق رسیدلی مشر اسامه بن لادن سره هم ملاقات کړې ده. په افغانستان ګڼ کتابونه لیکلي دي او خپل خاوند حق رسیدلی ډوپری سره په جیب کې په ټول افغانستان کې ګرځېدلې ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس خاغلی حامد کرزی او نور لوړ رتبه افغانانو افغانستان او افغانانو سره په مینه لرلو نینسی ډوپری ته د افغانانو د نیا یا د انا خطاب ورکړی دی. واشنگتن پوسټ خپل رپورٹ کې نور لیکي چې نینسی ډوپری نن سبا په دې ډیره فکر مند ده چې امریکای خو افغانستان نخپلې کړې تړلې دي. هر کله چې د افغانستان نازک حکومت د طالبانو د مقابلې نه دی په داسې حالاتو کې بد دی کملار وی ځکه چې نینسی خپل نیازبین افغانستان نه جدایی په هیڅ صورت کې نشي قبلولې. خو دې په یو مرکه کې په ډیرو مضبوطو ټکو کې دا خبره کړې ده چې د دې د افغانستان د پریښودو هیڅ اراده نشته او دا چې دا به د افغانستان خدمت جاری ساتي. رپورت زیاتوي چې په کابل پوهنتون کې د افغانستان مرکز چې دای انتظامی رابطه کار ده د دې په نیز د مرکز نه زیات د څېړنې یو منصوبه ده. هم په دې قسمه منصوبو د یو قام په جوړېدو کې لاس امداد کېدی شي. نین سی وای چې په لکونو افغانان په ماجر کیمپونو یا د کېګدو په کلو کې پیدا شوي او لوی شوي دي. دوی د افغانستان د تاریخ په باب له یو کتاب لیدلې قدرې نه دی. دوی ته دا هم نه ده معلومه چې دوی د افغانستان د خاورې سره تعلق لري او نه ورته د خپل افغان کېدو علم شته. دی زیاته کا چې مونږ په دې مرکز کې دوی کې د افغانیت د سوچ پیدا کولو کار کوو، ځکه چې د خپل خاورې تشخص انسان لا قوت ورکوي. واشنگتن پوسټ نور لیکي چې په کال 1918 کې افغانستان کې د روس په مرسته قائم حکومت د نینسی ډوپری په خاوند لویس باندې د جاسوسۍ تور پورې کو، او په دې نینسی هم د افغانستان نه وایستې شو. خو باوجود د افغانستان نه د وتو، دوی افغانستان سره خپل جوخت تړون په ځای اوساتلو. په کال 1918 کې د نینسی خاوند لویس د پاکستان په پېښور ښار کې پرتو افغان ماجرو او د ماجرو ادارو ته تجویز پیش کړ چې دوی دې د افغانستان د تاریخ په باب له دستاویزات راجمع کول شروع کړي. په کال 1989 کې افغانستان نه د روس د وتو په وخت د افغانستان د تاریخ په باب له راجمع کړی شوو دستاویزاتو شمیر زرګونو ته رسیدلی و. په دې کې د ملګرو ملتونو مختلف قسمه رپورټونه، اخبارونه او د روس خلاف د جنګیدونکو مجاهدین کمانډرانو بیانونه شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. غواړی مو سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوریدونکو د ساينس پوهان نن سبا په دې باندې تحقیق کوي، څېړنې کوي چې د ماشومان، هغه ماشومان کم چې بلوغت ته داخليږي، یعنی د 15 او د 16 کالو منځ کې وي، د دوی دماغونو کې یا د دوی په ذهنونو کې څه قسمه بدلون راځي او د دې بدلونونو وجه څه وي. تفصیلات وړاندې کوي د وایس اف امریکا په دې راپور کې فوزی انجم.
نیورو ساینٹسٹ فرانسس جینس هغه دا چې همیشه د یو ساينس پوهه په توګه د انساني ذهن په اړه د معلوماتو راجمع کولو کار کړی دی. خو د خپلو دوه تنکو ځوانانو زامنو رویه او طریقې هغه د پاره هم عجیب شان وي. هغه په سوچ کې پریوته چې خزموار او چټک اوسېدو والا تنکی ځوانان بیا د ناسابي میلان تر مخه داسې رویه هم ولې وکړي چې ډېرې خطرې وي پکې. نو د یو ساینس پوه په هیڅ هغه په خاصه توګه د تنکو ځوانانو د دماغ په اړه مطالعه کول او معلومات راجمع کول شروع کړل، او په کلونو خورې د دې خواري په نتیجه کې هغه داسې معلومات ترلاسه کړی شو کوم چې د زوړ روایتي خیال نه بدل وو. خبره دا ده چې په ظاهر خو د تنکو ځوانانو وجود لکه د پخو ځوانانو په شان ښکاره کیږي، نو خلک ګڼي چې د دوی دماغ هم دغه عمره وده موندلې ده. ولې جینس وایي چې دماغ د وجود هغه برخه ده چې ټولو نه اخر کې وده مومي، او چرته داسې د 25 کالو په عمر کې د یو تنکی ځوان دماغ بلوغت ته رسیږي. د تنکی ځوان د دماغ کیمستري او جوړښت ډېر بدل وي. په عامو ټکو کې دا د یو پوره بالغ بنده د دماغ تر 80% پورې ودې ته رسېدلې وي. نوموړي چې په دې ډر کې کوم کتاب لیکلی دی، نو هغې کې لیکي چې کومې طریقې سره چې د یو تنکی ځوان د دماغ برخې سره کې تړلې شوې وي، نو له دې وجې د یو پوره بالغ بنده په نسبت زده کړه کولو کې زیات تیز وي. د جینس وینا ده د یو ماشوم دماغ په زده کړه کې د ټولو نه تیز وي، بیا په دویم نمبر د تنکی ځوان دماغ وي، او بیا وار راځي د یو پوخ بالغ د دماغ. دا د عمر په بیلابیلو وختونو کې چې د دماغ په جوړښت کې کوم بدلون راځي د هغې له وجې وي. جینس دا وضاحت هم کوي چې هغه د دماغ د مخامخ والا برخه یا فرنټل لوبز وي چې له وجې په ناڅاپي میلان باندې کنټرول راتلی شي، یا په غور او غرق فکر سره څه فیصله کول کې دی شي او په تنکو ځوانانو کې د دماغ د پوخوالي سلسله لا تر دې حد نه وی را رسیدلی. نو نوموړي وایي چې یو خوا د هغه دماغ تیز وي په زده کړې کولو کې، نو بل خوا دا دماغ گویا چې یو داسې ډرایور چلوي چې بریکونو ته لا رسایي نه وي. ورسره زیاتوي چې تنکو ځوانانو ته چې د څومره خوب کولو حاجت وي نو دومره کولی نشي، ځکه چې د دوی د خوب طریقه دا ده چې د شپې ورته زر خوب نه ورزي او سحر بیا وختي پاسې دی نشي. ولیکېږي داسې چې ورته ویل شي چې وختي اوده شي او وختي را پاسي. جینس ګڼي چې د تنکو ځوانانو د دماغ په اړه دا معلومات به د میندو پلارانو او استادانو دپاره ډېر د فائدې باعث شي.
د فرانس په صدر مقام پیرس کې د شارلی هبډو نومي مجلې په عمله ترهګر حمله او د آی اس آی ایل لخوا د صحافیانو د سرونو قلم کېدل نن ورځ صحافیانو ته د پیښو انتهایي خطرو زربوګنون کې مثالونه دي. د خبریالانو د پاره د حفاظتي بندوبسونو د خکولو په غرض د امریکې د خارجه چارو د محکمې د بندوبس لاندې شوی کانفرنس ته د خپل تقریر په موقع د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د دې خطرې په مکمل توګه نوغې وستل ګرانه ده، سیوای د دینه چې خاموشي په اختیار کړی شي او خاموشه پاتې کېدل په هم سلامي کېدل دي. خاغلی کیری دا خبره په ګوته کا چې په تیرو وختونو کې صحافیانو ته پیښه خطره په غلط مقام او په غلط وخت کې وا. دا سې ډیر کم واقعیت شوې دي چې په هغو کې صحافیان د قصته هدف کړی شوې دي، خو اوس صحافیان د خپل لیکونو د پاره پنهخه کولای شي چې سی لیدلی وي د هغو د بیانولو نوران دي د خاموشه کولو تکل کیږي یا د ثبوت کولو د پاره تختولې شي. امریکای د پریس ادادای ل خپل خارجه پالیسي کې د اهم مقام ورکولو پوخ نیت کړی دی. خاغلی جان کیری زیاته کا چې د امریکای سفارتکار حکومتونو ته نیخ پنیغه یا عام خلکو ته په سفارتکو کې د امریکای د دې مضبوط مرستې او ملګرتیا سرګندونه کوي، کوم چې امریکا د خلکو په ډاګه د خپل خبرې کولو، د تحریری موادو د چاپ کولو، د نشریاتو د نشر کولو او په هر قسمه سوشل میډیا د خپل خیالاتو بغیر د سویرې ترهې د ښکارا کولو د عمل کوي. خاغلی جان کیری خپل تقریر کې نور اوی کله هم چې صحافیان په ناجایز ډول بندیوان کولی شي نو د امریکای سفارتکاران خارجي چارواکو سره په هر سطح د دوی معامله وچتای. دا صحافی یا صحافیان که امریکای سره تعلق لري یا بل یو ملک سره، خو چې په کوم ځای کې د صحافیانو حقونه والی کیږي امریکا په خپل آواز پورته کوي. دین علاوه په سختو وختونو کې د مقامی میډیا د حفاظتي بندوبسونو زیاتولو د پاره د امریکای د خارجه چارو محکمې دو کال وړاندې د سیف په نوم یو ازمیختي پروګرام شروع کړی دی. د دې تر مخه د عملی سلامتیا، د نفسیاتي خیال ساتنې او د سلامتیا د سیمه ایزو سلاکار نیټورک د قائمولو کار ته خصوصي پام ګرځولې شوی دی. په دې پروګرام کې اوس 300 خبریالان شامل شوي دي. دین علاوه د امریکای د خارجه چارو محکمې یو ایس ایډ سره د سلویختونو په زیاتو ملکونو کې د ازادي میډیا د مرستې ملګرتیا پروګرامونه شریک کړي دي. خاغری جان کیری د خپل تقریر په اخیر کې وایي چې د نن ورځې صحافیانو ته د پیښو خطرو باوجود د پرس د ازادۍ مستقبل تسلی بخش دی او د صحافیانو په دې پوخ نیت د خلکو اعتماد دی کوم چې دوی د رښتیا او د معلومولو او خلکو ته د رسولو د پاره کړی دی، اگر که په دې کار کې دوی سختو خطرو سره مخ دي. دوی امریکا به تاسو سره په هر قدم اوګه په اوګه ولاړه وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ تر ساعت خبرونو ته غوږ یې نیم ساعت خبري خبرونه تاسو اورئ. یو څو شېبو کې به زموږ همکاران نهید سهار او نوشر روان کلندر تاسو په وړاندې راځي. سهار په خیر دوه ساعت خبرونو سره تر بل نیم ساعت خبري خبرونه پورې درنه زاید خټک اجازه غواړم. تر لا پامان.